آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د ماخام اتنیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته خبری خبرونه پیل کوو. باول سر کې د مهم خبرونو غټ ټکی اوري.
ټاکل شوی چې نن د سهار پر 2 بجو به د تورخم لار بیرته پرانستل شي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې افغانان اوس تر بل هر وخت د لږ امنیت احساس کوي، او د امریکا د دفاع وزیر پر روسیه باندې انتقاد کړی دی چې د سوریه په جنوب کې پر هغو قواو بمباري کړې ده چې امریکا یې ملاتړ کوي.
روانه خبرونه نیم ساعت دوام کوي. د راپورونو په برخه کې به واوري چې په ننګرهار کې د سرحدي پولیسو چارواکي وایي پاکستاني ملیشو د ترخم پر پوله د دروازې د جوړولو کار نه دی پیل کړی. په هند کې ولس کسانو ته په دې خاطر چې په ګجرات کې د مسلمانانو په قتل عام کې لاس درلود د عمر قید سزا اورول شوې ده، او همدارنګه د هغو ماشومانو په حق له تفصیلي راپور لرو چې یونیسف ویلي دی چې اروپایي هیوادونو ته ځي په لاره کې ځورول کیږي. دا راپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه حسیب الکوزی وایي.
ټاکل شوی چې نن د سهار پر 2 بجو باندې به د تورخم لار بیرته پرانیستل سي. دغه لار وروسته لا غنه وتړل سوه چې د دواړو خواوو ترمنځ نښتې وسوې. د دې نه مخکې ویل سي و چې افغانستان د تورخم د لانجې د حل په خاطر د خبرو دپاره د افغانستان د باندنیو چارو د وزارت د معین حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو هیئت اسلام آباد ته استي. په تورخم کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ د 2 ورځو نښتو وروسته د چهارشنبې په ورځ اوربند وسو، خو هغه لانجه چې د پاکستان له لوري په تورخم کې د دروازې جوړول په خاطر راپورته شوی لا نه د حواله رسوي. د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ په نښتو کې د افغانستان درې عسکر او د پاکستان یو جګړن وجل سوي او په لسګونو تنه نور ټپیان سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان وایي چې افغانان اوس تر بل هر وخت د لږ امنیت احساس کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو وو کلونو په پرتله اوس د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه تر ټولو لوړه سوې ده. د امریکا د دفاع وزارت پرون د جمعې په ورځ ناوخته د افغانستان د امنیتي وضعیت په هکله رپورټ خپور کړي. په رپورټ کې راغلي دي چې افغان حکومت اوس هم د ستر نفوس لرونکو سیمو کنټرول په لاس کې لري، او کلیدي مواصلاتي لارې هم تر کنټرول لاندې دي، خو وسلوالو یاغیانو د دغه هیواد امنیت ګواښ پیښ کړی دی. د افغانانو څخه په یو سروې کې د امنیت په هکله پوښتنه سوي، او 20% ویلي چې امنیت د طالبانو د وخت په مقایسه لا خراب سوی دی. طالبان د 1999 کال څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې په واک کې وو. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر پر روسیه باندې انتقاد کړی دی چې د سوریه په جنوب کې پر هغو قواو بمباري کړې ده چې امریکا یې ملاتړ کوي. ښاغلی کارټر دغه اقدام جنجالي بللی دی. ټاغلی کارټر چې د خبریالانو سره یې پرون د جمعې په ورځ د دفاع په وزارت کې خبرې کولې وویل چې پر هغو قواوو چې روسیه بمباري کړې هغوی په اصل کې د اسلامي دولت پر ضد مبارزه کوله. ښاغلی کارټر وویل چې یا خو دا کار قصدن سوی چې په هغه صورت کې د روسیې د اهدافو سره په ټکر کې دی چې وایي د اسلامي دولت پر ضد مبارزه کوي، او یا هم دا کار سهون سوی دی چې په دې صورت کې بیا دا بیانیي چې دا سهوه د کمزورو استخباراتي معلوماتو په خاطر سوې ده. ټاغلی کارټر زیاته کړه چې د روسیې پوځ د اړیکو د هغه مستقیم لاین څخه مؤثره ګټه نه ده پورته کړې چې هدف یې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د اړیکو ټینګښت و تر څو د هوایي عملیاتو پر مهال سهوان یو بل په نښنه کې. د ایران حکومتي مطبوعات او د کوردانو چارواکي وایي چې پرون د جمعې په ورځ د عراق او ایران ترمنځ په سرحدي سیمه کې د ایران کوردي اغیانو او د ایران د سپاه انقلاب د ځواکونو ترمنځ نښتې سوي دي. نشتی د کوردانو په شارګوټو کې رامنځته سی او په کې د ایران شپږ سرتیري وژل سوي دي. د کوردانو د تلفاتو په کله لا تر اوسه پورې څه نه دي ویل سوي. د کوردانو یو چارواکي امریکا ډاغ ته ویلي دي چې په وژل سویو کسانو کې د ایران د سپاه انقلاب یو قومندان چې صمد بوستاني نومېدي او د شنو په ښار کې مرستیال قومندانو هم شامل دي. د ایران کوردانو تل د تهران څخه د خود مختاری غوښتنه کړې او گاهی د عراق د کوردي ځواکونو څخه مرسته ترلاسه کړې ده. د ایرانی او کوردي ځواکونو ترمنځ نښتې ډیر لږ پیښیږي. خو د روان کال په پیل کې کوردي اخیانو د ایرانی ځواکونو پر ضد د پوځي کمپاین د پیل اعلان وکړي. دغه ډله وایي چې هدف یې دا دی چې ایران دوی ته سیاسي امتیازات ورکړي. د بشر د حقوقو د څار سازمان د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتي دي چې د خپلې کاري دورې د ختمېدو مخکې دي د سی آی ای د تحقیقاتو د ډلې د هغو چارواکو پر ضد اقدامات وکړي چې پرې د بشر د حقوقو نه د سرغړونو تورونه لګېدلي دي. په امریکا کې میاشت دغه سازمان ادعا کړې ده چې د سی آی ای په نویو افشا شویو اسنادو کې راغلي دي چې د دې سازمان غړو جرایم ترسره کړي دي. د بشر د حقوقو د څار د سازمان مشر کین ایدوارد په بیانیه کې ویلي دي چې د دې جرایمو پر ضد عدم اقدام به د ولسمشر اوباما د حکومت پر دورې باندې یو داغ پرېږدي. دغه سازمان د امریکا د ولسمشر څخه غوښتي دي چې د سی آی ای د تحقیقاتو د پروګرامونو د ارزیابۍ دپاره د یو ځانګړي څارنوال وټاکي او دا چې امریکا دي د شکنجه شویو کسانو څخه رسمن بخښنه وغواړي. د امریکا د معلوماتو د خپرولو د قانون پر اساس د رواني اونۍ په پیل کې سی آی ای مجبور شوه چې 50 اسناد افشا کړي چې پکې د شکنجو یادونه شوي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې ولیدل. په دې لیدو کتو کې زیات شمیر لوړپوړو چارواکو برخه اخیستې وه. 30 کلن ولیعهد د اوسني پاچا سلمان زوی دی او د ملک دفاع وزیر او د لومړي وزیر د مرستیال په صفت دنده ترسره کوي. هغه د هغو پلانونو یو مهم طرح دی چې هدف یې د سعودي عربستان د اقتصاد مختلط کول دي او د تر 2030 کال پورې د تیلو پر عاید باندې د دغه هیواد اتکا کمول دي. سره له دې چې ځوان دی خو ولیعهد محمد بن سلطان ته د سعودي عربستان په حکومت کې د یو قوي شخص په سترګه کتل کیږي. هغه د ولسمشر اوباما د حکومت د زیات شمیر لوړپوړو چارواکو سره لیدلی دي. دا هم مهمه ده چې ولسمشر اوباما د هغه سره د سپین ماڼۍ د اوول افیس په دفتر کې لیدلی دي چیرې چې اکثرا د امریکا ولسمشر د نورو هیوادونو د مشرانو سره ویني. ولیعهد بن سلطان د کانګرس د غړو او د امریکا د خارجه وزیر سره هم کتلی دي. د سعودي عربستان د باندنیو چارو وزیر عادل جبیر واشنگتن کې د سعودي عربستان په سفارت کې خبريالانو ته ویل چې ولیعهد محمد بن سلطان د دفاع وزیر سره کتلی او پر یو لړ دوړخیزو مسایلو باندې خبري ورسره کړې دي چې پکې د سوریا، عراق، یمن، لیبیا او ایران په اړه خبري شاملې وي. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوونکو وخت په واشنگتن کې د مخام 8 بجې او 8 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه تاسو ته غوښتي. لکه څنګه چې په راپورونو کې هم تاسو واوریدل تم کې چې په تورخم کې پاکستانی چارواکي بنن په محلي وخت د سهار پاتو بجو دغه دروازه پرانیزي. چارواکو ویلي دي چې یوازې هغو کسانو ته به پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکول کېږي چې د سفر کولو قانوني جواز ولري. پل پلو په ننګرهار کې د سرحدي پولیسو چارواکو ویلي دي چې پاکستانی ملشو د تورخم پر پوله د دروازې د جوړولو کار نه دی پیل کړی. په تورخم کې د افغانستان او پاکستان سرحدي پولیسو ترمنځ سل 3 ورځې راهیسې اور بند اعلان شوی دی. تفصیل د امریکا غا کښنا رادیو د خبريال زیو رحمان حسرت په دې راپور کې اوري.
په ختیځ کې د 301 سرحدي زون درستیزوال جنرال محمد ایوب حسین خیل امریکا غږ ته وویل چې دوی د تورخم پر صفري نقطه د پاکستانوي پوځیانو له لوري د دروازې درولو کار ځنډولی او له جګړې وروسته یې پر دروازه بیا کار نه دی پیل کړی. هغه د یو شمېر رسنیو هغه رپورټونه بې بنسټه وبلل چې ویلي یو ګواکې پاکستانوي پوځیانو په تورخم کې د سرحدي دروازې جوړولو چارې بیا پیل کړې دي. حسین خیل په داسې حال کې چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې شتون درلود آشنا رادیو ته په دې تړاو داسې وویل.
ټول ولست ډاډ ورکوم چې مطلق په صفري نقطه کې چې دوی په باندې مردار شوی دي ارمان به ګور ته ویسي. صفري نقطه کې څوک کار ته دوی نه پریدي او دوی به ان شاء الله چې د خپل کار نه صرف نظر شي او تجدید نظر به وکړي.
هغه وایي دوی تر پخوا ډیر تجهیز شوي او له مرکز مرستې ته اړتیا نه لري. په تورخم کې ملکي تاسیسات، دولتي موټرې، د سوداګرو هټۍ او ترانزیت لاره د پاکستانی پوځیانو پر توپونو لګېدلې او زیان لیدلې ده. په تورخم کې د چهار شبې لګهی زراهیسي جګړه آرام ده. دواړه غاړي د تیارسي په حالت کې دي او د تورخم زنجیر لا هم د خلکو او موټرو پر مخ هماغسې تړلی دی. په تورخم کې د پاکستانی پوځیانو اکثره مرمۍ د عامو خلکو او سوداګرو پر هټیو لګېدلې او هغو ته یې مالي زیانونه اړولي دي. سوداګر له چهار شنبې ګهیز راهیسې خپل سوداګریز توکي له تورخم نورو خوندي سیمو ته راوباسي. دا دوه طرف په تورخم کې دوکانداران دي چې د نورو سره یو ځای خپل توکي غنیخیل ولسوالۍ ته لېږدوي.
موږ راغلي وو چې د خپل سامان ویسو دلته د سوځېدو امکان زیات دی چې کومه ګولۍ راشي ولګېږي د سامان سوځي خدمي ډېر زیات تاثیر کړی به د سوې ځاله چور ختم شو چې دا جنګ ختم شوی نه
خو سامان مامان او د دوکانونو له ځان رسولې باید چې کنه مطلب دوکانونو باندې خو ډزې ونه کی کنه انار شي ورته معلوم دی چې په دوکان باندې ډزې ونه کی لام د خلکو سامانونه ایستلې دي. حکومتي خلک دلته نشته لري پوه شو چې حکومتي خلک ته خو ګو تاسو ټول ګورئ چې بازار دی وغي او تام ښکاری او دا دوکانداران د سیوبا شي په یاري سره چې مطلب دی پاکستان د خوانه په دې باندې مطلب ګولاباری کیږي کنه نو مطلب وي چې سوځي خو به باسو کنه.
په تورخم کې هغه د غنی ګونی ډک چاپریال وسی اواز سرحدي پولیس شتون ته پاتې شوی. دوکانداران لاسی کراچیو والا دولتي ملکی مامورین لاینی ډریوران او مسافرین د 15 ورځو راهیزه په تورخم کې نه لیدل کیږي. سوداګریز کاروانونه په جلال آباد ښار کې تم شوې دي. ضیاء الرحمن حسرت، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
درنډونکو په تورخم کې پاکستانی چارواکو امریکا غاک ته ویلي چې په محلي وخت سهار په 2 بجو به دروازه د ټولو پر مخ پرنسل شي. چارواکو همدارنګ ویلي چې یوازې هغو کسانو ته به پاکستان ته د داخليدو اجازه ورکول کیږي چې د سفر کولو قانوني اسناد ولري. د امریکا غاک کشنار دو په دویم نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه کې به نور جزئیات هم په دې حق لادر سره شریکو. په هند کې یو لس کسانو په دې خطر چې په ګجرات کې د مسلمانانو په قتل عام کې لاس درلود او د عمر قید سزا ورته ورکول شوې ده. د دې رپورت تفصیل د امریکا غاک په دغه راپور کې د زمنګ د همکار روخان نورزین اوري.
د هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غاک آشنا رادیو منځنۍ څپه 1289 اف ام 0.15.
د آشنا رادیو درنوریدونکو په هند کې یو لسو کسانو ته په دې خاطر چې په ګجرات کې د مسلمانانو په قتل عام کې لاس درلود د عمر قید سزا اورول شوې ده. نور تفصیل د امریکا غک په دې راپورت کې د روحان نورزی نووري.
په هند کې محکمې د هغوی ولس کسان لپاره د عمر قید سزا ووروله چې د ګجرات ایالت په بلوا کې د مسلمانانو په قتل عام کې لاس درلود. شپاړس کاله مخکې په ګجرات کې بلوا وسوه. د هند اوسنی صدراعظم نریندرا مودی دغه ایالت د حکومت مشري کوله. د محکمې د تعمیر د باندې څارنوال د محکومینو د سزا په اړه خبر اعلانو ته داسې وویل.
24 لوگوں کے سامنے یہ
کورٹ
نے مانا
کہ وہ محکمہ دا منی چی چلر وشتورن کسان پا غیر قانونی تو گراتول سی وو او قصدا وو چی خلق وو وجنی. پا دوخ کی اولس کسانو تا دا عمر قید سزا، دولس کسان تا دا وو کلونو دا بند او یو کس تا دا لس کلونو بند سزا وو رول سوا. پا گجرات کی شپارس کالمه کی چکم تشدد وسو دا هند پا تاریخ کی ساره نسته. د تشدد په ترڅ کې هندوانو د احمد آباد ښار د ګلبرګ په سیمه کې د اوسېدو په تعمیر باندې برید وکړ. په دغه تعمیر کې د بلوال ویری مسلمانانو پناه اخیستې وه چې پکښې ماشومان او ښځې هم شامل وو. په برید کې نه شپېته کسان چې ښځې او ماشومان پکښې وو ووژل شول. ځینې سپځېدلي وو او ځینې نور بیا د چړو د ګزارونو له امله وژل شوي وو. په ګجرات کې بلواګانو دوو میاشتو دوام وکړ چې پکښې تر زرو ډېر مسلمانان ووژل شول. تشدد وروسته له دې نه وسو چې په اورګاډي کې اور ولګېد او شپېته هندو زیارت کوونکي پکښې ووژل شول. په لومړي سر کې د اور د لګېدو تور په مسلمانانو ولګول سو، خو وروسته بیا معلومه سوه چې په اورګاډي کې د اور لګېدل یو تصادفي پېښه وه. یو له کسانو چې په بلوا کې ووژل سو د ګلبرګ د سیمې اوسیدونکی او په پارلمان کې د دغه سیمې استازی احسان جعفری وو. هغه د هند کانګرس د ګوند غړی هم وو. د غوریری زکیه جعفری ویل چې د مایوس ده چې مجرمینو ته کمه سزا ورکول سوې ده. څارنوالانو محکوم کسانو ته د مرګ سزا غوښته و. خو د محکوم کسانو مدافع وکیلانو بیا دلیل راوړه چې دا خلک نه خو جنایتکاران وو او نه هم تروریستان وو، او په ولوا کې تشدد داسې څه نه دي چې نه پیښیږي، او د دغه لپاره باید چې دا کسانو ته د مرګ سزا ورنه کړل سي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعت پښتو خبری خبرونه د واشنگتن اوري، په واشنگتن کې د مخام 8 بجې او 15:30 دقیقې شولې. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوی دی چې پناه غوښتونکي ماشومان چې له جګړو، فقر او بدبختۍ نه تښتي، غواړي اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسوي. د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبېدو د احتمال نه علاوه ممکن په دې سفر کې د وهلو، ډبولو، جنسي تیریو او اجباري کارونو سره مخامخ شي. زمونږ همکارې زیبا خادم په دې هکله راپور برابر کړی دی چې په ګډه اورو.
یونیسف اعلان کړی دی چې د مهاجرو او پناغښتونکو په خاص ډول د هغو پناغښتونکو زیاتره ماشومان دي چې د لیبیا نه ایټالیا ته ځي. دوی په بیړیو کې سفر کوي چې هر شیبه په خطر کې دي. ملګرو ملتونو راپورټ ورکړی دی چې د 206,000 کسانو د جملې نه چې د روان کال د جنوري د اول نه د جون تر څلورمې پورې د مدیترانې د سمندرګي د لارې اروپا ته تللي دي، په هرو دریو تنو کې یو ماشوم دی. او ډیره مهمه دا ده چې د دې ماشومانو په سلو کې 90 تنه یوازې او بې سرپرسته دي. ملګرو ملتونو د ایټالیا د ټولنیزو مطبوعاتو په حواله ویلي دي چې دغه ماشومان الکان او جنکۍ په لیبیا کې د جنسي تیریو سره مخامخ شوې دي، فحاشې ته اړ شوې دي، او په هغه جنونو کې چې ایتالیا ته رسیدلي یو شمېر حامله وي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنرۍ رپورت ورکړی دی چې د ترکیې او یونان په لاره د پناه غوښتونکو بهیر تر ډېره حده کم شوی دی، خو اوس هم زرګونه پناه غوښتونکي په یونان کې سرګردانه دي. سلویختیا 15,000 زره پناه غوښتونکي به وي چې په کمپونو کې ډېره دي، د پولیسو په توقیف کې بې سرنوشته پراته دي. احسان لبیب چې ډیر کلونه کیږي په یونان کې اوسیږي، د افغان پناه غوښتونکو د کورنۍ سره ارتباط لري او په مشکلاتو یې خبر دی. وایي د افغان پناه غوښتونکو دقیق شمیر نه دی معلوم. دی وایي ډیرو کورنۍ ورته شکایتونه کړي دي، هغه ماشومان چې عمر یې د قانوني سن نه کم وي، پلار یا مور یې ورسره نه وي، حتی که د خور، ورور او خپلوانو سره هم ملګری وي، د مهاجرت نړیواله اداره افغانستان ته د بیرته ستنېدو په پروګرام کې نه مني. احسان لبیب وایي یو سړی راغلی و، ښځه یې ورسره وه او یو 9 کلن ورور یې ورسره و، او مور او پلار یې په ایران کې اوسېدل.
سازمان وایم گفت که ما اتبای هر کشور به کشورش روان میکنیم. ما ایران نمیتونم روان بکنیم ایران، یک. و در قدم دوم چون پدر و مادر از این نیست در کابل، ما نمیتونم روان که باید او خانواده مجبور شدن که پول غذا را پرداخت بکنن.
احسان لبیب وایي د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM اول چې منګه د هر ملک اتباع بیرته خپل ملک ته لیږو. منګ دی ایران ته نشو لیږلې او کابل ته ځکه نه لیږو چې مور او پلار هلته نشته. احسان لبیب وایي 1500 یورو د تیاری ټیکټ کیږي، نو لویان زی او ماشومان په میدان پاتې کیږي چې ممکن ډېرې بدې ورځې ورباندې راشي.
سازمان IOM بنا به موازیر که خودشان میگن، البته خانواده برمه این مسئله رو بیان داشتن، میگن که چون ما شرایط افغانستان شرایط امن نیست، ما فقط در شهر کابل در پایتخت دفتر داریم که خانواده هایی که
د مهاجرت نړیوال اداره وایي د امنیتی ستونزو له کابل د کابل د خار د 10 کیلومتره نه لري نشیتله. نو هر کورنۍ یا هر څوک چې دغه ماشومان ورسره وي او غواړي بیرته وطن ته ولاړ شي، په خپل شخصي مصرف به بیرته ځي. د مهاجرت نړیوال اداره وایي موږ یوازې په کابل کې دفتر لرو، نو پرته له کابل نه بل ځای ته نه ځو. دغه ماشومان چې مور او پلار ورسره نه وي، موږ هغه نه وړو. کوم کورنۍ چې په کابل کې دي، زمنګ د اداري کسان ورسره اول غږیږي، د هغوی د رضایت په اساس د هغوی اولاد انتقالو او کورنۍ ته سپارو، او دا کار ځکه کوي چې ماشوم هلته هم بیا په میدان پاتې نشي. اقبال افغان پناه غوښتونکی چې د یونان نه بلاخره فرانسې ته رسیدلی دی، د ماشومانو د وهلو، ډبولو ډېرې صحنې لیدلې دي. وایي چې محافظانو ماشومان وهلي ټکولي دي.
بغلان ولایت یو دوه نفره وو، هغه غوښتل کنه د سمندر غاړې طرف ته لاړ شي، چې کوم چې کنه مکمل دا کوم جزیره شنته ده، څوک بیرون نه شي ځلې. مې چې کله زه د هتن خار ته راغلم، یو پارک ده، پارک راغلم، هغه ځای کې پولیس مکمل اورد ګرځي راګرځي چې دا نه ګوري چې ته زوړې، ته سپینګیره یې، ته زنانه یې، ته ماشوم یې، نو هغه په سر په دوار نه کوي.
اقبال وای چې په مقدونیا کې به چې کله ماشومان په لاین کې ولاړو لګ به اخو دی خوشل نو البته به مسولینو بیا په ډندو ډیر سخت وحل. اقبال چې د یو لس ملکونو نه تیر شوه دی او په خپلې په دې سفر کې په یو ملک کې دومره وحل خوړلې دي چې اوس هم په فرانسې کې تر علاج لاندې دي. وای د سربستان په پوله د ماشومان سره تبيز هم کړي.
یعنی یو مثال درته وایم چې کله موږ سربستان ته داخلېدلو د سربستان یو کمپیوټري دروازه وه. دروازه کې ما په خپل سترګو ولید کوم څوک یې بچاغ دینه تیرېدل نه پکې بینه دا دروازه لکه چې خلاصه ته هوا نو پولیس به چې راغل هغه به مثلا پښتنه وکړه د کوم دی مثلا یا د افغان یم یا مثلا د پاکستان یم بنگلاديش یا د انډیا هغه به واله هغه به ټکول چې یا د سوریا او یا د عراق او هغه ته هیڅ خبره نه مشکل بنو.
په یونان کې ډیر احسان لبی بیا وایي چې د دغه ماشومان حال ډیر زورون کړي دی ډیر زوريږي مګر د لاسه یې سن کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15
او دا هم دروانه خبرونه ورسته مطلب د برتانی د پارلمان د غړي د وجلو د انګیزي پړه پولیسو د څول نه ډډه کړی دا پرون د وستيارک شیر پسمه کې بر د برتانی د پارلمان غړي جو کاکس ووبشتل شو او څو زله په چړو ووهل شو. د پارلمان د غړي د وجل کډ ورسته د اروپאי اتحاد سره د پاتې کېدو او یو تلو ریفرندم لپاره کمپاین هم ځندول شوی دا نور تفصيل په دې راپور کې اوري.
د برتانی په شمال کې د یارکشیر د سیمی پولیسو د دین انکار وکړ چې د تایید یا رد کړی چې د پارلمان د غړي جو کاکس مشکوک قاتل دی. هغه د دې لپاره وژلی وی چې شیلاسی وو او ملتپالو نظریات ور باندې تاثیر کړی وو. خو یو شمیر عیني شاهدان ویلي دي چې مشکوک قاتل چې ټامس میر نومیدی د پارلمان په غړي باندې د ډزو په محل د برېټانیا لومړی ناره وهلې او هغه بیا په چړو ووهله. برېټانیا لومړی د هغه کوچنی شیلاسی ګوند نوم دی چې د څو کلونو راهیسې کمپاین کوي چې برېټانیا د اروپای اتحاد نه ووځي. دغه ګوند ویل دی چې د پارلمان په غړي باندې په برید کې لاس نه درلود او د ګوند مشر دغه برید غندلی دی. بل پلوته د برېټانیا سرعظم ډیوډ کیمرون د هغې فیصلې هرکلی کړی دی چې د جون د درویشتمې نیټې د ریفرنډم یا نظر پوښتنې لپاره دې کمپاین وځنډول سي. د برېټانیا جمهور رئیس چې پرون خبرې کولې د جو کورنۍ ته تسلیت ورکړ هغه وویل چې د اسپانیا په جنوبي سواحلو کې په برېټانیا پورې په مربوط سیمه کې به خپل کمپاین ودروي. هغه وویل
ویو لاست ا ګریټ سټار شي واز ا ام پی ګریټ کمپاینینګ ام پی وذ هیوج کمپاشن وذ ا بیگ هارت
زموږ یو ستوري راول ویدله. هغه د پارلمان غړی و او په ډېر لیوالتیا سره او په لوی زړه سره کمپاین کاوه او خلک به ډېر ډېر خوابدي وي. دا سم کار دی چې موږ د ریفرندم لپاره خپل کمپاین درو او هغه دغه کورنۍ دغه ولس په دغه مشکل وخت کې زموږ په فکرونو کې وي. جو یو څلويش کلنې و او دوه اولادونه درلودله. هغه پورپای ټولنې کې د برېټانیا د غړیتوب طرفداري کوله. هغه پورپا کې د سوری د مهاجرینو سره د انساني چلن لپاره هم کمپاین کاوه. سم د سیدانه د معلومه چې د بریټ تر شا انګیزه څه و. پولیس په دې اړه خپل تحقیقات پیل کړی دي. د پولیسو یو چارواکی وویل
and we have an individual under arrest.
تحقیقات اوس په لومړی پړاوونه کې دي او موږ یو کس نیولې دي. موږ اوس په دې موقف کې نه یو چې د انګیزي پاړه دي خبرې وکړو. د بریټ پټړاو یو د 25 کلن کس نیول سوې دي. جو د ټپیکو دوه وروسته روغتون ته انتقال سپه د جزونه یو ساعت لانه او تیر سوې چې ډاکټرانو وویل چې هغه مړ سوې ده. یو دکاندار د غاینی پیشي شاهد وو. د مشکوک قاتل پاړه داسې وویل
I saw him going like that.
And the thing ما هغه ولیدی بیا می ولیدی چې هغه وسله را وایستله. جو په خپل حوزه کې ډیره مشهوره و. دا غي د موکلینو نه یو کس داسې وویل
Yeah, I know her, Joe. She's a bubbly lady.
هو زه جو پیژنم. هغه ډیره انډیواله ښځه و. ډیره مرسته کوله او ډیره ډیره خاکساره و. هر وخت په مسکی و. هغه کسان چې په اروپای اتحاد کې د برېټانیا د پاتې کېدو طرفدار دي دلیل دراولي چې دوی غواړي چې برېټانیا د اروپای اتحاد نه د خپل ملي حاکمیت او په اروپا کې د ماجر د بحران په خاطر ووزي.
ya یار زما پسند اوس کو بیدار نہ شو معلومی کی چکم بخدا درس جہانم چد درس جہان دلدار میں دلدار نہ شو فرم پخ پلا پا دنیا کے میں بل حصو غم خوار نشو کمی سلا نصیحتنا ورتو کڑا دا خودے بیلار کڑے پلار نشو سہل کار دیکھ رحمان پا زڑا زار شما چی خاطر دا حقی مستی ازار نشو جو بل جو بل جو خوبانو پنی گائم لا تر دینا زیاد غصی گم چی فنایما دست بین مخد تور زلفو لرغبتا منت بار دا هر سفید دا هر سی آیما درکی با خبری ورم دا یار دا پارا دعا گو هم دا نیک خواهو
آمکلی دی ساعت موی مخبرون تا تکل سوی شنند سهر پراتو بجو بندی با دا تور خم لارا بیرت پرانی سلسی دا غلارا و رستلاغن و ترل سبا چه دوارو خواه و ترمین نشتی و سوی د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان وایي چې افغانان اوس تر بل هر وخت د لږ امنیتي احساس کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو اوو کلونو په پرتله اوس د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه تر ټولو لوړه سوې ده. د امریکا د دفاع وزیر اشکارټر پر روسیې باندې انتقاد کړی دی چې د سوریه په جنوب کې پر هغو قواو باندې بمباري کړې ده چې امریکا یې ملاتړ کوي. ښاغلي کارټر دغه اقدام جنجالي بللی دی. ښاغلي کارټر چې د خبریالانو سره یې پرون د جمعې په ورځ د دفاع په وزارت کې خبرې کولې وویل لیش پر او خواو چې روسیه بمباری کړی ده غوی پاسل کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد مبارزه کوله. د ایران حکومتي مطبوعات او د کوردانو چارواکي وایي چې پروند جمعې پر ورځ د عراق او ایران ترمنځ په سرحدي سیمه کې د ایران کوردي اغیان او د ایران د سپاه انقلاب د ځواکونو ترمنځ نښتې سوي دي. نښتې د کوردانو په ښارګوټي کې رامنځته سوي او پکښې د ایران شپږ سرتیري وژل سوي دي. د کوردانو د تلفاتو په هکله لا تر اوسه پورې څه نه دي ویل سوي. د بشر د حقوقو د څار سازمان د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتي دي چې د خپلې کاري دورې د ختمېدو مخکې دي د سی آی ای د تحقیقاتو د ډلې د هغو چارواکو پر ضد اقدامات وکړي چې پرې د بشر د حقوقو نه د سرغړونو تورونه لګول سوي دي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره په سپینې ماڼۍ کې ولیدل. په دوه لیدوکاتو کې زیات شمېر لوړپوړي چارواکو برخه اخیستې وه. دېرش کلن ولیعهد د اوسني پاچا سلمان زوی دی او د ملک د دفاع وزیر او د لومړي وزیر د مرستیال په صفت دنده ترسره کوي. هغه د هغو پلانونو یو مهم ترا دی چې هدف یې د سعودي عربستان د اقتصاد مختلط کول دي او تر 2020 کاله پورې د تیلو پر عاید باندې د دغه هیواد د اتکا کمول دي.
اوس هم درنوونکو د خبرونې په دې برخه کې د افغانستان د څو لوی ښارونو د نن ورځې د هوا اټکل په کابل کې منند تودوخې لوړ درجه 33 ټیټه باندې 19 په قندهار کې د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 23 په هرات کې د تودوخې لوړ درجه 34 ټیټه 21 مزار شریف 16 15 جلال آباد 23 23 قندهار 18 په بخې قندوز 18 23 خوست 15 16 او په غزنی کې به د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه 13 په یاد شو ټول ولایتونو کې به نن اسمان شین وي. په پېښور کې به نن د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 28 وي. البته به هم اسمان شین وي. دلته په واشنگټن ډي سي کې به د تودوخې لوړ درجه 29 ټیټه به شل وي. دلته به هم اسمان شین وي. دروندون کو پم دې سره د امریکا غا غشنار دی د لمړنۍ نیم ساته پښتو خبری خبرونه مطلب هم پای ته ورسل. نیم ساته سره به هم د تازه خبرونو او رپورټونو سره تاسو په خدمت کې زیږو. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو ووردل، نن د افغانستان په وخت د سهار پاتو به جوبندې د توخم دروازه پرانستل کیږي. تازه معلومات زمنګ د همکار زبیح الله غازی ناخلو چې خلک تلی شي راتلی شي او هلته وضعیت څه شي ده، دغه ټول معلومات زمنګ په دویمه نیم ساته خبری خبرونه کې اوریدل شي. اوس د خپل رادیوګان تر څنګ وشي، لنډې شبو کې دغه خبرونه شروع کیږي.